بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم و ناظرینو، پروگرام فکر امروز سرا ستاسو میزبان ڈاکٹر فاروق ستاسو خدمت کے حاضر دے. سنگ چتا سو معلوم دا پدی پروگرام کے مونگا عام طور باندے آغا مسئلے اخلو کمی چ ٹول عالم اسلام مسئلے دی او کمی سر چیز مونگا مستقبل او زمونگا حال ہم مسلسل چ دینو آغا ور سرا تڑلے دے. نن چکم دا ٹول نڑم بے بزو مسئلہ اخلم نو آغا سابقہ ہفتہ کے پکابل کے چکم امن جرگ شوی دا آغا بزا اخلم او دا آغی چکم مختلف اڑخون دی او مختلف جہتون دی نو پا آغی باندے بزو دا تجزیے او دا تبصرے کولو یو کوشش کوم. دا چکم امن جرگ دا نو دے امن جرگ کے دو دری خبریں ډیر زیادہ اہم دی. یو خبر دا دا چوم دغ وقت دا امن جرگے پا وقت کے دل تکی یو حملہ اوشوا او هغه حمله اگر چې پاغي کې څوک مړن شو پاغي کې چاته څه تکلیف اون رسیدو، لیکن بهر حال دغه حمله دا یو ثبوت چې طالبان دغه ځای کې بهر حال ډیر زیات نږدې موجود دي. دویم نمبر خبره کم چې په دې امن جرګه کې وشوا نو هغه داوا چې په دې کې په اتفاق رائے سره دا یو خبره وشوا چې طالبانو سره خبرې ترې کول پکار دي او پاغي کې چې کوم معتدل طالبان دي نو معتدل طالبانو سره هم خبرې ترې کول پکار دي. او دا چې کوم دې وخت دا کوم تنازعه په افغانستان کې روانه ده نو د افغانستان دا تنازعه په خبرو ترو باندې د حل کولو ضرورت دی. دا یو ډېره زیاته اهم خبره ده. د دې وجه دا ده چې افغانستان زمونږ گاونډی نه بلکې زمونږ رور دی، زمونږ خپل ځان دی، زمونږ خپل د وجود یوې صدا. نو په دغه ځای کې چې کله یو طوفان وي او په دغه ځای کې یو خانه جنگی وي او په دغه ځای کې یو جنگ وي نو لا محاله د هغې نه زمونږ پاکستان هم متاثره کیږي او متاثره شوی دی. او دا ټول نن سبا چې دي نو دا یو اړخ دی او دا یو خطه ده. لهذا دغه ځای کې چې دا کومه خبره وشوا چې معتدل طالبانو سره یا د طالبانو هغه یو ګروپ چې کوم ګروپ د خبرو اترو دپاره تیار دی هغې سره د خبرې اترو وشي او یو سیاسي همواري سره چې دي نو دا خبره دې دلته کې راوړلی شي او یو سیاسي سمجھوته دي وشي نو دا یو انتہائی اهم خبره ده چې د دې خبرې دپاره امن جرګې چې دي نو هغې خپل یو کار وکړ. دا امن ولې پکار دی؟ زه هم د دې متعلق یو څو خبرې دا کول غواړم. لومبۍ خبره دا ده چې دا امن په دې وجه باندې پکار دی چې په دې کې دا دواړه اړخونه چې دي دی یو بل له فوجي شکست نشي ورکولی. نه امریکا لګې دی شي او طالبانو له فوجي شکست ورکولی شي او نه طالبان لګې دی شي او امریکې له او حامد کرزی له فوجي شکست ورکولی شي. دا خو د ټول نړومبۍ خبره ده. دویم نمبر خبره دا ده چې که سیاسي دلته کې یو سمجھوته اونه شوه نو دا سلسله به مسلسل جاری وي او چې دا مسلسل جاری وي نو د دې په نتیجه کې به دې خطې ته به نقصان وي، مسلمانانو ته به نقصان وي، عام انسان ته به نقصان وي، د دواړو طرفونو نه به د مسلمانانو وینه چې دی نو هغه به تینه بهیږي. دا د دې دویم یو اړخ دی. او د دې یو بل اړخ دا دی چې بلاخر سمجھوتے ته به دا خبره را رسی نو چې څومره زر سمجھوته اوشي نو دومره زیاته ښه ده. او دې وخت په افغانستان کې چې کومه خبره روانه ده نو دا به هر حال دواړو طبقو سره چې دی نو خپل یو نه یو دلیل شته د خپلې خبرې مخکې کولو دپاره. امریکې سره او حامد کرزی سره هم دلیل شته د جنگ دپاره او طالبانو سره او ګلبدین حکمتیار سره هم یو دلیل شته د جنگ کولو دپاره. نو چې دا دلیل روان دی نو به هر حال جنگ به روان وي او چې جنگ روان وي نو بی د دې نه بل یو طریقه نشته چې په هغې کې دی یو سمجھوته وشي. د ټول نه چې کومه ډومبۍ خبره ما ستاسو په مخکې وکړه چې په دې کې یو فریق هم بل فریق له فوجي شکست نشي ورکولی نو د هغې اصل د هغې آرګومنټ او د هغې لاجک زما دا دی چې که تاسو وګورئ نو یو طرف ته خارجي چې دي دا د حامد کرزی حکومت په اختیار کې دننه دي که کابل دی او که نور دغه شانتې خارجي دي. د کابل خارجي آبادی دې وخت 500 لکو ته رسیدلې ده، ظاهره ده چې دا یو ډېره غټه آبادی ده. دغه شانتي چې څومره هغه علاقې دي کوم علاقو کې چې پښتانه په اکثریت کې نه دي او کوم علاقو کې چې نان پښتونز په اکثریت کې دي نو هغه علاقو کې هم بهرحال د حامد کرزی د حکومت چې کوم عملداری ده نو هغه عملداری په کې ټیک ټاک روانه ده او په هغې کې یو لحاظ سره امن دی. د امریکې چې کوم فوجي پریزنس دی، یعنی کوم د هغې ملټري پریزنس دی، کوم د هغې فوجي موجودګي ده نو دا موجودگی هم ځای په ځای باندې مسلسل چې دی نو موجود ده او هغه ځایونه کې د هغې فوجي موجودگی چې دی نو هغه به هر حال داسې ده چې د هغې په وجه باندې په خاریو کې او چې څنګه ما ستاسو په مخکې ووې هغه صوبې چې په کوم صوبو کې پښتانه په اکثریت کې نه دي نو په هغه صوبو کې به هر حال د امن یو کیفیت موجود دی. لیکن د دینه برعکس هم یو تصویر شته. هغه برعکس تصویر دادی چې څومره دیهاتی علاقه ده، او خاص کر هغه دیهاتی علاقه چې هغه د پښتنو صوبو ده، نو په هغې کې بیا د حامد کرزی د حکومت بالکل عملداری نشته، او هغې ته د امریکي فوجیان هم نشي تلی، او چې لړ شي ورته نو د هغې دپاره بې د مرګ نه بل څه چاره نشته. نو ګویا هلته کې د طالبانو یو حکومت دی، او ظاهره خبره ده چې د هغې نه پس په دې کې هغه ټولې صوبې شاملې دي د کومو صوبو چې پاکستان سره په هغه ځای کې بارډر لګېدلی دی. نو چې پاکستان سره هغه بارډر لګېدلی دی نو هغې سره سره بیا د پاکستان چې څومره قبایلي سیمه ده نو په هغې کې هم د هغې پرزنس چې دی نو هغه موجود دی. ګویا د امریکې دپاره او د حامد کرزی د حکومت دپاره دا ممکنه نه ده چې هغه طالبان د دې کلو نه اوباسي او د غرونو نه اوباسي، او د طالبانو دپاره دا ممکنه نه ده چې هغې امریکې او حامد کرزی باندې په خاریو کې حمله وکړي او خاریې چې د نو هغه په خپله قبضه کې واخلي. لہذا دواړه به یو بل ته نقصان رسوي او دا نقصان به جاری وي. زه دې تھیوری سره هم اتفاق نه کوم چې ګنې امریکا به ستړي شي او د دې ځای نه به اوزي. او زه په دې کې دوه تجزیه کوم. یو تجزیه دا ده چې اول خو به امریکا د افغانستان نه اوزي نه، او هلته کې به خپله موجودګي برقراره ساتي، او که اوزي نو دا چې نن په افغانستان کې کم کیفیت دی نو د افغانستان دا صورت حال به د دې نه هم بیا ګوره زیات خرابیږي، خوالي طرف ته به د هغې چې دی نو څه اثر به نه جوړیږي. زه دا خبره ولې کوم؟ د دې خبرې اصل بنیاد دا دی چې امریکا که د دې ځای نه ووته نو دا د هغې دپاره یو ډېر لوی شکست دی، او دا داسې شکست نه دی چې ګنې هغه شکست هغه د روس او د چین په مقابله کې به څنګه چې د ویتنام نه ګنې هغه ووته، بلکې دا یو داسې شکست دی چې هغه شکست کې چې دی نو هلته کې به بیا ګویا هغه به د القاعده په مقابله کې به شکست خوري، او چې دا شکست وخوري نو په امریکې کې دننه هغه حکومت ژوندی نشي پاتې کېدی کوم حکومت چې د القاعده خلاف چې دی نو هغه د افغانستان نه راووزي. دا بالکل ممکنه نه ده. دې وخت کې مونږ سره په لاین باندې یو کال دی، نو هغه کال مونږ اخلو. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هلو
جی، بالکل ستاسو آواز راځي جی. السلام علیکم، ستاسو آواز راځي جی. شاید چې دا کال ڈراپ شو نو زه بخپله خبره جاری وساتم. نو د امریکې دپاره د افغانستان نه وتل دا ممکنه نه ده، او دا بالکل ممکنه ده چې امریکا هلته کې راشي او په یو سو اډو پورې محدود شي او تر خاریو پورې محدود شي، او شاید دا سخکاری چې دا د امریکې یو ستراتیجي هم ده. د امریکې بل ستراتیجي دا ښکاري چې هغوی دا چې کوم بعض ځایونو کې کم مزاحمتي قوت مضبوط دی لکه قندهار او دا قسم له ځایونه، نو دې ځایونو کې هغوی یو فوجي افنسیو وکړي، یعنی یو غټ فوجي طاقت استعمال کی چې د هغې په نتیجه کې مخالف چې کوم طاقتونه دي یعنی طالبان او حزب اسلامي هغه د خبرو اترو دپاره تیار شي. دا د امریکې ستراتیجي ښکاري. ظاهره خبره ده چې دې ستراتیجي کې هم ډېره کمزوري ده، او هغه کمزوري دا ده چې د دې مطلب دا دی چې هغې کلیوال علاقې چې څومره دي او غرونه چې څومره دي نو دا هغې طالبانو دپاره پرېښودی. نو لہذا د دې نه دا خبره ثابته شوه چې یو طرف ته امریکا چې دا نو هغه به افغانستان پرېدی نه، د هغې وجه دا ده چې هلته کې د افغانستان د ځمکې نه په امریکې باندې حمله شوې ده، او د هغې حملې په نتیجه کې امریکې ته یو ډېر لوی نقصان رسېدلی دی، او د امریکې ته یو ډېر لوی تکلیف ملاو شوی دی. نو دې وخت چې دا کم صورت حال دی نو په دې صورت حال کې به مونږ ګورو چې مخکې به مونږ سکو. دې وخت یو کال مونږ سره دی، او کال په لاین باندې دی، نو کال به واخلو چې څه وایي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام فاروق صاحب، څنګه حال دی؟
جی ډیره مهرباني جی،
الله هم خوشاله کړی. خپل پروګرام روان دي ستاسو
جی،
او ډیر زیات مستفاده وي مونږ د دینه.
مهرباني جی.
نن سبا چې د نړۍ د طرف نه کوم حالات شروع دي، اصل کې د یورپینو دغه ډیر باشعور قوم دی او ډیر پوه قوم دی د انسانیت په باره کې
جی،
او د دې د لاسه موږ ته چې دی نو په دې ملک کې کوم حالات چې جوړ شوی دی نو دی له دا سوچ نه دی په کار، یا دی دا سوچ نه کوي چې یاره دې کې د انسانیت قتل کیږي.
بالکل ٹھیک ته جی.
او انسانیت داسې یو قیمتي مخلوق دی چې هغه یعنی الله پاک ورته لوی درجه ورکړي دا
یقینا یقینا
جی
بالکل جی
تاسو ته تاسو په دې باندې سرړنا واچوي
او جی او جی ان شاء الله جی زستا سو دیش جی
ډیر مهرباني صاحب
الله خوشاله ساته جی ان شاء الله زستا سو په دې موضوع باندې رازم کا خیر دې موضوع نه پس نو گویا لومبه خبره دا ثابته شوه چې نه طالبان پوزي پوزیشن کې دي چې اغي حامد کرزای لا او ناتو لا او امریکای له شکست ورکی او نه امریکا او ناتو او حامد کرزای په دې پوزیشن کې دي چې اغي طالبان چې دین اغي نه دا اغي افغانستان زمکه بالکل صفاکی دا لومبه خبره شوه. دویم نمبر خبره که تاسو وګورئ نو افغانستان دی وخت کې مکمل تور باندې تقسیم دی، په څه صورت کې تقسیم دی؟ په یو خاص خانه جنگي کې تقسیم دی. ګورئ حامد کرزای سره صرف هغه خلق نه دي کم خلق چې مخکې نه کنه روس سره را روانو، نه په هغې کې خو ور سره انتہائی لږ خلق دی لکه عبدالرشید دوستم، لیکن که تاسو وګورئ نو هغه انتہائی غټ غټ خلق چې کم خلق د امریکې خلاف جګړه کوله او هغې ډېر لوی اسلامي سکالران هم دي، هغه هم دې وخت حامد کرزای سره په لائن کې هغې سره ولاړ دي او په حکومت کې ور سره شریک دي. مثال په طور باندې د جمعیت اسلامي مشر برهان الدین ربانی، مثال په طور باندې جناب صبغت الله مجددی، مثال په طور باندې عبدالرب رسول سیاف او دغه شانتی بشمیره په زرګونو عالمان چې دین او هغه به هر حال حامد کرزای سره ولاړ دي او د دې په مقابله کې هم دغه شانتی ډیر بهترین مخلص مسلمانان هغه چې دین او طالبانو سره ولاړ دي او ګلبدین حکمتیار صاحب سره ولاړ دي. گویا افغان قوم چې دین او هغه بالکل په دوو ایسو کې تقسیم شوی دی، یو طرف ته هم چې دینو ډیر زیات غټ غټ خلق دی او بل طرف ته هم ډیر زیات غټ غټ خلق دی، یو طرف ته هم بهترین مسلمانان دي بل طرف ته هم بهترین مسلمانان دي. نو چې د دې په کور کې دا جګړه ده نو د دې مطلب دا دی چې د دې جګړې بے د صلح نه بل یو لار نشته، ځکه چې که دا صلح ونه شوه نو د دې مطلب دا دی چې دا جګړه به کیږي. او ټیک ته چې په دې جګړه کې ناتو ته به هم تکلیف وي، امریکې ته به هم تکلیف وي، لیکن د ټولو نه غټ تکلیف خو به هر حال افغانستان ته دی او د افغانستان مسلمانانو ته دی. دا دویم نمبر انتہائی ضروری خبره ده چې په دې باندې مونږ ځان پوه کړو چې په افغانستان کې یو خانه جنگی ده او هغه خانه جنگی چې دا ګوره مونږ ته د دین هم دا اندازه لګي چې په افغانستان کې دا داسې یو سخت خانه جنگی را روانه وه چې په هغې کې دیارلس کاله پورې په افغانستان کې یو غیر ملکی فوجی نه و. یعنی په سن اته اتیایم کې د دغه ځای نو روسی فوجونه تللي وو او د کال یو نوي کې التکی امریکی فوجیان په اخر کې راغلي وو. دیارلس کاله په دغه ځای کې یو هم بین الاقوامي یا د امریکی یا د روس یا د برطانیې فوجی نه و او په افغانستان کې دننه مسلسل خانه جنگی روانه وه. نو د دې مطلب دا دی چې دا خانه جنگی چې ده دا اوس ختمول غواړي. اس دے وقت ہم بنگ سر یو ٹیلی فون پلائن باندھ دی یو کالر. السلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت اللہ.
جی
سنگے ڈاکٹر صاحب
دیر مہربانی جی، تا سخبل سوال کیا جی؟
میں زما سوال خدا دی
ہاں جی
لکھ راکم جرگا چپ افغانستان کی ہوش ہوگا نا
جی
مدا خدا امن جرگا وہ ٹک رہا بس مثال پر تو طالبان خدا نے منی کیا رہا غیر ملکی تھی زما ملکی اسی کی آغب زما روغا گئی
جی
ندی خو حل دار چې دا غیر ملکی چې کمزې دار د افغانستان نه وځي نه جوړه جوړه دا
جی
کنه دې جوړه جوړه دار چې بس هغه ځوان خپل من چیرونه یې حمید کرزی روړ دی طالبان هم
جی
هغه وکینه او دا نور د نړۍ کوم مسلمانان چې را بشي د دې په منځ کې وکینه خپل خبره به حل کی
جی
تاسو په څه باندې ځان لکه مثال په دوه ورونو جګړه دا هغه خامخا به هغه کسان کې نه چې هغه تاسو په څه باندې یو شر دی
جی
تر سو چې په افغانستان کې امریکا اوسېږي نو زما یقین نه راځي چې یاره طالبان دې ته غاړه کیږي او یعنی صلح دې وکړي. دا غي خو دا غي مشن دی هغه جهاد.
تاسو جی ډیر ښه سوال وکړ او ان شاء الله زوم د دې جواب پسې دا در روانم. ٹھیک شو جی خج اوس د دې نه بس دا دویم سوال دی چې آیا دې وخت د امریکای فوجي موجودګي التکې څنګه ده او دا د امریکای فوجي موجودګي چې د نو کفرس کې یکدم امریکا دې وخت لاړه نو التکې بس کیږي. لومبه خبره دا ده چې افغانستان ته نو روس لراتل پکارو او نه امریکای لراتل پکارو، لیکن بدقسمتی دا ده چې دی وخت امریکای سره هم به هر حال یو دلیل موجود دی او دی وخت طالبانو سره هم یو دلیل موجود دی. امریکای سره دا دلیل موجود دی چې په کال یو نوی کې د دې ځای نه چې دی نو یو طریقه جوړه شوه، یو سازش جوړ شو، دغه سازش تحت چې دی نو د 9/11 کاروایی وشوه او په 9/11 کې چې دی نو مونږ ته یعنی امریکې ته یو ډېر لوی نقصان ورسېده. نو چونکې هغه د دې ځای نه شوی دی لہذا دلته کې چې دی نو د دې هغه جړه چې کله پورې پرته ده نو تر هغه وخت پورې به مونږ د افغانستان نه نوزو. بل طرف ته ظاهره خبره ده چې د امریکې خلاف سو جنگیږي نو هغه سره هم یو دلیل موجود دی او هغه سره دا دلیل موجود دی چې څنګه پرون روسو نن دغه شانتي امریکا ده او هغه دلته کې راغلی ده نو امریکې ته دلته کې د راتلو چې دی نو په هر حال دا خو نشته. نو امریکا به مونږ د دې ځای نه اوباسو او چې کله پورې امریکا مونږ د دې ځای نه ونه باسو نو تر هغه وخت پورې په افغانستان کې امن نشي راتلی. حقیقت دا دی چې فیصله د دې په مین زبان کې وکیږي، نه به د یو فریق خبره منل کېږي او نه به د بل فریق خبره منل کېدی شي. څنګه چې ما ستاسو په مخکې ووې امریکا ټیک ده چې دلته کې راغله لیکن امریکې دلته کې اته کاله تیر کړه لیکن آیا په هغې اتو کالو کې چې دی نو تر اوسه پورې امریکې نه بن لادن چې دی نو ونیولی شو او نه چې دی نو هغې به هر حال د دې ځای نه طالبان مکمل طور باندې ختم کړه او نه چې دی نو القاعده ختمه کړه. نو که دا یې ختمه نه کړه نو د دې مطلب دا دی چې دا فوجي طریقه چې دی نو دا د هغې دپاره چې دی نو ممکن او مناسب نه ده او په دې طریقې سره هغې خپل کار چې دی نو هغه سرته نه شي رسولی. بل طرف ته دی بل طرف ته چې وګوره نو به هر حال د امریکې د کاروایی په نتیجه کې د طالبانو حکومت ختم شو او نن افغانستان چې دی نو د یو خانه جنگ نه را روان دی. او چې څنګه ما ستاسو په مخ کې ووې دا خبره د نارې په تور باندې ډېره ښکلې خبره ده او زه به هم په دې باندې خوشحاله شم چې ګنې امریکا د نن د دې ځای نه لاړ شي، لیکن دوه خبرې په دې کې شته. یو خبره دا ده چې نه امریکا د دې ځای نه دومره زر وځي او دویمه خبره دا ده چې نه د امریکې د تلو پوجا باندې دلته کې چې دی نو حالات ښه کېږي. څنګه چې ما ستاسو په مخ کې ووې دیار لسکالا په افغانستان کې نه امریکا وو نه روسو لیکن افغانیانو په خپل کور کې جګړه کولې. نو زمونږ د پاره به دا ډېره زیاته خوشاله خبرې چې مولا عمر او حامد کرزی دواړه یو ځای کینی او د افغانستان د دې مسلې چې دنیا حل راوباسي او وایي چې مونږ یو غټه جرګه کوو یا مونږ چې دنیا یو لویه جرګه کوو یا مونږ دلته کې انتخاب کوو او د انتخاب په نتیجه کې مونږ د افغانستان د پاره مشران ګورو لیکن آی د دې څومره حد پورې امکان دی. ماته داسې ښکاري چې دلته کې نه که فرض کو امریکي فوجونه اینی ټایم فرض کو نن اډو لاړ شي مونږ به صرف په تور مثال داسې واخلو نو افغانستان به یکدم په درو حصو کې تقسیم شي. یو به د خاریو افغانستان وي کم ځای کې به چې د حامد کرزی حکومت وي، بل به د هغو صوبو افغانستان وي کوم صوبه کې چې پښتانه په اکثریت کې نه دي نو هغې به چې دی نو د ځان دپاره یو جدا سیټ اپ جوړ کړي، او بل به هغه صوبې وي او د هغه صوبو چې کوم میدانی علاقې دي او غریزي علاقې دي په کم کې چې پښتانه په اکثریت کې دي نو دا به اصل او په هغې کې به د طالبانو حکومت وي. نو گویا په یو ځای کې به په افغانستان کې درې حکومتي سیټ اپس به جوړ شي. دا درې واړه حکومتي سیټ اپس به یو بل سره انتهایی ناکاره په جګړه باندې او چې څنګه د ڈاکٹر نجیب په وخت کې مجاهدین د دې قابل نه و چې هغه په کابل باندې تر سلور کالو پورې هغه خپل قبضه کړی شوی نو دغه شانتي دلته کې هم دا خانه جنگی به رواني. نو د دې مطلب دا دی چې دا خانه جنگی به تر هغه وخت پورې رواني کله پورې چې هر فریق دې ته تیار نشي چې موږ به خبرو ته کینو. اوس د دې خبرو بنیاد څه دی؟ د دې خبرو بنیاد دا دی چې د ټول نړومبې امریکا بداوي چې زه د افغانستان نه د وتو د پاره تیار یم په شرط د دې که حامد کرزی او طالبان دا ټول چې دینو دا په جمهوریت باندې تیار شي او په شرط د دې که افغانستان د دې غرض د پاره تیار شي چې دا به بیا القاعده له پنانه ورکړي. حامد کرزی بداوي چې د امریکې د تلو په نتیجه کې بدل تکي خانه جنگی که ما سره طالبان نه کوي او هغه ما سره په انتخاب باندې رضا کیږي نو زه بالکل چې دینو طالبانو سره د دې غرض د پاره سمجوته د پاره تیار یم او بهشک په انتخاب کې د طالبان انتخاب دی وګټي وټونه دی وګټي هغه دې په اقتدار کې راشي. طالبان به دا خبره کوي چې مونږ د امریکې د تلو په نتیجه کې به مونږ به فوجي او مسلح جدوجهد به نه کوو، مونږ به انتخاب ته به راځو، مونږ به پرامن لار چې دی نو هغه به خوښو، نه به مونږ د حامد کرزی خلاف چې دی نو سکو، نه به مونږ د نور مجاهد تنظیمونو خلاف سکو، نه به مونږ د نان پشتونز خلاف سکو، لیکن مونږ به چې دی نو په انتخاب کې به راځو. انتخاب او شورائیت او جمهوریت واحد لار ده چې په دې باندې افغانستان یو کېدی شي او دا هغه لار ده چې کومه لار کې د دې دپاره د ښېګڼې لار ده. زما په نیز باندې دا د افغانستان دپاره یو ښکلې لار ده او چې کله پورې د اغازه جرګې دا خبره وکړه نو زه دا توقع کوم چې دی وخت یې د ګلبدین حکمتیار صاحب د طرف نه هم او د مولا عمر صاحب د طرف نه هم او د طالبانو د طرف نه هم د دې خیر مقدم پکار دی او د امریکای د طرف نه هم د دې خیر مقدم پکار دی. د امریکای نوم انتهایی غټه غټه سیاسي غلطۍ شوې دي او دی وخت یې پاکستان له هم دا پکار ده چې پاکستان د غزې کې د دې خبرې ټوله مکمل تور باندې حوصله افزایو کی او زه د دې خبرې هم په حق ما چې پاکستان کم نیټولا دا لار ورکړی دا د کراچۍ نه واخلی تر تورخم پورې دا لار چې ورکړی دا د دې متعلق هغه اوی نیټو ته او امریکای ته چې تاسو ته ځان د پاره بل لار وګوره ځکه چې مونږه دا لار چې دینو دا تاسو لا نور د ورکولو د پاره تیار نه یو ځکه چې افغانستان د جنگ په ذریعه سره چې دینو او نه ګټلې شو نه یو فریقي ګټلې شي نه بل فریقي ګټلې شي لہذا چې په دې لار باندې سازو سامان او وسله زی نو دا مناسب خبره نه ده. مونږه دا غواړو چې هر طرف ته چې دینو یو طرف ته دیم وسله د پاکستان د طرف نه دی لاړه نشي او بل طرف ته وزه دا هم ویما چې د پاکستان کومه قبایلی سیمه ده نو هغه قبایلی سیمه د طرف نه هم چې دینو په افغانستان کې مداخلت خاکه ده هر فریق د پاره نو دا مناسب نه دی. په دې طریقې سره افغانستان بچ کی دی شي په دې طریقې سره پاکستان بچ کی دی شي. دا د امن جرګې متعلق دا چې کومه خبره ما ستاسو په مخ کې راغوستله نو هغه خبره ما ستاسو په مخ کې یو ترجیح په شکل کې په دې حیثیت کې ذکر راغله چې زمونږ دلته کې عام طور باندې خلق چې دنو پولرایزډ وي خلق یو انتها پسندانه لار واخلي هغه انتها پسندانه لار مثال په طور باندې دا ده چې القاعده د هر یو خبري ذمہ ده یا امریکا د هر خبري ذمہ ده او یا حامد کرزی چې دینو دا د امریکای ګوډاګې دی او یا طالبان چې دینو دا د هر خبري د پاله چې دینو بنیادی طور باندې ذمہ وار دي. نه داسې خبره نه ده دی کې هر یو فریق چې دی هغه سر خپل یو دلیل هم موجود دی هر یو فریق چې دی هغه په خپل خپل ځای باندې چې دینو یو مضبوط دی یو خبره لري او تر کله پورې چې د دې تر بینځه خبره ونشي نو تر هغه وخت پورې د افغانستان دا خانه جنگي او د افغانستان دا جنگ او دا جګړه دا چې دینو دا په امن کې نشي بدلې دی او پاکستان ته هم چې نو په امن او په سکون سره راوستل چې دینو هغه ورته نشي کېدی. دویم نمبر مسله چې کوم زنن اغستل غواړم هغه هم هغه د فریډم فلوټیلا مسله ده او په فریډم فلوټیلا یعنی هغه جهاز او هغه د جهازونو بیړه کم چې غزا طرف ته روانه وه او کم چې اسرائیل انټرسپټ کړه او په یو جهاز کې هغوی خپل اغی کمانډز او ګوریلاز یا اولیګل او الته کې نه کسان شهیدان کړو هغه نه واړه چې دینو هغه ترکیان دي او یو بنده په هغې کې داسې دی چې هغه سره هم د ترکی نیشنلیټی وه او هم ورسره هغه سره د امریکای نیشنلیټی وه. د هغې نه پس یو څو ښې خبرې شوې دي او یو څو خبرې داسې شوې دي چې په هغې باندې تبصره پکار ده. یو خبره خو دا ښه وشوه چې سلامتی کونسل په دې باندې د مذمت قرارداد پاس کړو. بل طرف ته دا ښه وشوه چې په یورپ کې دننه د اسرائیل کم حمایت او هغه حمایت انتهایی کم شو. بل طرف ته دا یو ښه خبره وشوه چې په دې بین الاقوامي دباو په نتیجه کې اسرائیل چې دینو هغه په دې خبره باندې آماده شو چې هغې تقریبا د خوراک او چې څومره لکه طبي سازو سامان دی یعنی میډیکل انسټرومنټس دی او دوایانې دي نو هغه هلته کې د لیږلو دپاره چې دینو اجازت یې ورکړه چې او دا به ځي. ظاهره خبره ده که فریډم فلوټیلا نه وې تللې نو تر هغه وخت پورې امریکې د اسرائیل دا اجازت نه ورکول. کمې چې یو څو افسوسناکې خبرې دي نو هغه افسوسناکه خبره دا ده چې به هر حال د دې ضرورت به نه پیښېده که فرض کړو د مصر د رفاح چې کومه لار وې هغه لار یې د غزې دپاره کولاو ساتلې وې لیکن هغه لار به هر حال مصر کولاو ونه ساتلې شوه. اوس چې کله هغه لار مصر کولاو کړه نو پکار داره چې هغه لار چې دی نو هغه دې مسلسل کولاو وي. دا خو لومبۍ خبره شوه. دویم نمبر خبره دا ده چې ترکی په دې باندې کم سټینډ واغسته نو په دې سټینډ کې پکار دادا چې موږ دې ترکی زیات نه زیات مضبوط کو او هغې سره دې پوره پوره مرسته وکړو او زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې د پاکستان صدر او د پاکستان وزیر اعظم د دواړو ترکی سره د هم آهنګۍ او د یکجهتۍ یو اعلان کړی دی. دواړو هغوی ته ټیلیفونونه کړي دي او دا یې ورته ویلي دي چې موږ تاسو سره په دې میدان کې ولاړ یو. ترکی باندې او پاکستان باندې د دې دواړو خبرو دومره بهترین اثر شوی دی چې خلک دې خبرو طرف ته توجه نه کوي لیکن زه درته ګورو رونو دا ویم چې نن هم کوچې دینو پاکستان ګورې په عالم اسلام کې یو ځلند دستور دی. د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې ترکی او پاکستان یو بل سره دا یو معاهده وکړه چې د هغې معاهدې تحت چې دی د پاکستان یو باشنده ته به د ترکی په ایرپورټ باندې ورته ویزه لګي او د ترکی یو باشنده ته به د پاکستان په ایرپورټ باندې ورته ویزه لګي. گویا د دواړو لپاره د ویزې چې کومه سلسله وه نو هغه ډېره زیاته اسانه شوه. نو ظاهره ده چې دا یو ډېر ښکلی اقدام دی او په کار داله چې دغه شانتې اقدام چې څنګه د پاکستان او د ترکیې شوې دي دغه شانتې اقدام چې دی نو دا د نورو مسلمانانو ملکونو ترمنځ هم وشي. دې وخت مونږ یو بریک باخلو او انشاءالله د بریک نه پس به بیا واپس راځو که خیری. نو ما تاسو ته دا خبره کوله چې د ترکی او د پاکستان ترمنځ تعلق چې دینو غدوم را هده پوری مضبوط شو چې د پاکستان یو باشنده ک ترکی ته تل غواړي او هغه سره د یو څو نورو ملکونو ویزی موجود وي نو هغه ته د ترکی په ایرپورټ باندې به ویزه لګي او د ترکی یو باشنده چې هغه پاکستان ته راتلل غواړي نو هغه ته به د پاکستان په ایرپورټ باندې به ویزه لګي. دا یو انتهایی لویه خبره ده او دا د دواړو ملکونو د دوستۍ د تعلق یو ډیر لوی اظهار دی او دا اظهار چې دینو دا اصل کې د فریډم فلوټایلا نه بالکل فورن پس راغی او هغه وخت راغی چې د پاکستان صدر د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان ریاست او حکومت چې دی هغه د ترکی عوامو سره او د ترکی ریاست او د ترکی حکومت سره مکمل طور باندې ودرید. تاسو که خیالو کې نو دې وخت یې ترکی چې دین یو انتهایی جرأتمندانه اقدام واغست او هغه جرأتمندانه اقدام داتې چې مونږ به بیا بیا زو او مونږ به بیا بیا زو حتی چې د هغه ځای وزیر اعظم اووی چې زه په یو جاز کې په خپل ازم او په هغې کې به زه چې دینو غذا ته به د خپل امداد به رسوم نو دا یو ډیر لوی جرأتمندانه خبره ده. لیکن د دې جرأتمندانه خبرې یو بل اړخ هم شته. هغه اړخ دا دی چې مسلمانان ملکونو بهر حال دومره ډیر کمزوري دي چې په دې خبره باندې تر نن تاریخ پورې او آی سی میټنګ چې دینو غور باندې غورې اونه شو د سلامتی کونسل میټنګ ور باندې وشو. فرانس او جرمنی او سپین او اټلی او د ټولو او برتانیا او د ټولو ملکونو چې دی ور باندې غندنه وکړه دی ور باندې مذمت وکړه لیکن مسلمانان ملکونو چې دی نو هغه غوري پخپلو کې د او آی سی کانفرنس کډری چې دی نو هغه رانه غوښته شو. دا ولې دی رانه غوښته ګوره د دې نه راغوښتو یو ډیره غټه وجه ده او محترم ناظرینو دا خبره یاد ساتي چې په دې دنیا کې کم قوم اوجت دی نو پروردگار کورې ظلم نه کوي چې کنه یو قوم چې دی نو هغه به اوجت وساتي. نه پروردگار همیشه عدل کوي. یو قوم چې اوچتیږي نو په هغې قوم کې څه صفتونه وي او نن چې مونږ ښکته یو یا مسلمان قوم ښکته دی نو په مونږ کې څه کمزوری دي. په مونږ کې تعلیم نشته، په مونږ کې تنظیم نشته، په مونږ کې ساینس او ټیکنالوجي نشته، په مونږ کې جمهوریت نشته، په مونږ کې سماجی اخلاقیات نشته، په مونږ کې دیانتداری انتهایی ډیره کمه ده، په مونږ کې غلا غلطي ډیره زیاته سیوا ده، په مونږ کې قتل مقاتلی چې دی نو دا انتهایی ډیره زیاته سیوا دي، مونږ دیانتداری نشته. نو دا هغه خبرې دي چې د دې خبرو په وجه باندې مونږ ښکته یو او نن په دنیا کې مختلف نور قومونه چې دي هغه قومونه اوچت دي. دې وخت یو کالر مونږ سره په لاین باندې دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، داود خبرې کوم سعودي عرب نه.
خجی داود صاحب،
زه دا وایم تیر کوم دوی تا پروګرام شوی او تا د اسرائیلو په باره کې ډېرې په تفصیل سره خبرې وکړې، په دې باندې زه دوی خبرې تاسو کول غواړم. زه دا ویل غواړم پوه شئ، اسرائیلو دومره لوی طاقت ده، دومره لوی اټومي ملک ده چې اسلامي ملکونو چې کومې یا پوځي اډې دي یا د جزونو اډې دي دا هر یوه ویشتی شي. که خو مونږ ته خدای پاک دا په قرآن کې ویلي دي که نه، لکه تاسو پهله اسرائیلو سره جهاد مه کوئ، تاسو پهله غیر مسلمو سره مه جنګېږئ. دا د خدای پاک په قرآن کې دا مونږ ته دا ویلي شوي دي، په قرآن کې دا ویلي دي. لکه پهله به تاسو چې کوم تاسو په ملک کې منافقین وي، تاسو په ملک کې کوم غلط خلک وي، تاسو به پهله هغه سیده کوئ. زمونږ په پاکستان کې، زمونږ په فلسطین کې، یا زمونږ په ایران به زه تاسو ته مثال درکړم چې مونږ مسلمانان په یو اتفاق باندې نه یو. که چېرته مونږ مسلمان چې کوم دي که نه، دا په یو اتفاق باندې شو. ورور مونږ په ایټم بم باندې عقیده نشته. پوه شو چې اسرائیلو سره دومره ایټم بم ده، دومره غټه وسله ده، یا دومره نن سبا ټیکنالوژي ترقی کړې. مونږ ته دا خدای پاک ویلي دي، پوه شو چې اخر وخت کې به پوه شو لکه دومره دا ټیکنالوژي ترقی وکړي. پوه شو دا غیر مسلم ورور، زمونږ یو تبلیغي مرکز یو عالم ورور برطانیه ته لاړو، هغه ته یو غیلی وو د کوم برطانیه کې کوم یو انګریز وو، هغه ویلي چې تاسو دریم نسل ته کوم دا به زمونږ، هغه ویل دریم نسل پرېږدو د تاسو برطانیه ته کوم دا به شي. زه دوه می پیری کړم نیم نه زیات به مسلمانان شي. زه به دا وایم چې مسلمانو کوم حقیقتي مسلمانان دي، هغوی د لاسه ورور مسلمانو ډېره ترقي کړې ده، ورو ورو به کوي. خو دا ته مونږ چې څو پورې دا منافقین ختم نه وي شوي، نو دومره مونږ مسلمان ترقي نه شي کولای. پوه شو اسرائیلو سره مونږ ته د جهاد یو بالکل دا کدن ندی په کار پوه شي چې مونږ اسرائیل سره جهاد وکړو پوه شو، لکه اسرائیل څوک دی او هغه نه مونږ ته خپل منځو کو چې مونږ مسلمانانو کومه بيتي پکې ده، مونږ مسلمانان څوک مونږ نه پکت کوي کنه، دوی څه د خپل مونږ نه پکت نه وخت نه ویني، اسرائیل څوک دی دوی څه مونږ جهاد نه دی اوس نن تباه کی جاي.
خجی ډیره مهربانی داود صاحب، تاسو یو ډیره خوله خبرې طرف ته توجه ورکړه او زوم هغه خبرې طرف ته برازم او د دې نه پس په ان شاء الله دې خبرې ته به هم رازم چې مونږ باندې جهاد یعنی قتال یا جنگ په کوم صورت کې فرض کیږي، په کوم صورت کې مونږ کولی شو، په کوم صورت کې مونږ له دې وختي نه دی کول پکار. داود صاحب یو ډیره خوله خبرې طرف ته توجه ورکړه او هغه خبره دا ده چې په مسلمانانو کې اتحاد او اتفاق نشته. محترم ناظرینو دا خبر ګور یاد ساته چې نن په دنیا کې د ټولو نه بے اتفاقه چې کوم خلق دي نو غوري مسلمانان دي، او په دنیا کې دا چې کوم ملکونه اوچت دي کنه نو باغه ملکونه کې دننه یو ډیر لوی اتفاق دي، باغه ملکونه کې خلق چې دینو په لسو کې په نهو خبرو باندې مکمل تور باندې متفق دي او په هغه طریقې سره روان دي، باغه ملکونه کې خلق په قانون باندې متفق دي، په تنظیم باندې متفق دي، په دیانتداري باندې متفق دي، دغه شانتي په مهنت باندې متفق دي، په صحیح کار باندې متفق دي، نو دغه وجدا چې هغه قومونه چې دي نو هغه مخکې دي، او دغه وجه دا چې مونږه د ټولو نه زیات وروسته پاتې شوی یو، او د دې وجه یو دا هم ده چې مونږه اتفاق بالکل نشته، مونږه جمهوریت هم بالکل نشته. اوس پاتې شوه د جنگ خبره، یعنې چې څنګه زمونږ د ملګري داود خبره وکړه، او یا دغه شانتي ډیر شي خلق چې دي نو هغه په دې خبره باندې سوچ کوي. یاد لره جنگ به هله کوي زمونږ د دین مطابق څه طریقه ده. جنگ د پاره لومبه شرط چې دي نو هغه دا جنگ به صرف ریاست کوي، او دویم نمبر خبردار چې جنگ به هله کوي چې تاسو جنگ ګټلی شئ، که جنگ نشئ ګټلی نو بیا تیاری وکړئ، اقدام به نه کوئ. دې وخت مسلمانانو ملکونو د پاره دا مجبوری ده چې مسلمانان ملکونو په دې وخت اقدام به نه کوي بلکې تیاری به کوي، ځکه چې که تیاری ونکړ او بنده جنگ وکړ هغه جنگ چې دی نو هغه بیا نشي ګټلی. تاسو په خپل دې خبرې ته اندازه ولګوئ چې حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کله په مدینه منوره کې نو په مدینه منوره کې مسلسل چې دی نو د دشمن د طرف نه الته کې حملې وي، او دا حملې به چې دی نو دی پسوا کولی او دی په خپل بچا باندې حمله نه وکړي، او چې کله مسلمانان مضبوط شو نو ظاهره خبره ده چې هغه خانه کعبه چې هغه ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وا هغه خانه کعبه فتح کول چې دینو د دې لپاره انتهایی ضروری وا، لیکن چې کله پوری دې سره پوره پوره هغه د هغې لپاره ساز و سامان نه راغلی نو تر هغه وخت پورې د هغې لپاره هم چې دینو جنگ نکاو، او مشرکانو ته چې دینو خانه کعبه پریښې وا تر اتنه کاله پورې چې خیر دې د دې ور باندې قبضه ای، لیکن چې کله پوری مونږه تیارې نه دې کړې نو اقدام بنه کو، او چې کله تیارې وکړو څنګه تیارې وکړو داسې تیارې وکړو چې د هغې په نتیجه کې مکه چې دینو هغه بالکل پوره من تور باندې فتح شو. حقیقت دا دی چې کنن مسلمانانو کې اتفاق راغی، کنن مسلمانانو تعلیم حاصل کو، کنن مسلمانانو ټیکنالوژي حاصل کړه، کنن مسلمانانو کې صحیح جمهوریت راغی، نو بیا بچی دی نو اسرائیل دی او امریکا دا دی ټول به مونږ ته په میدان باندې په میز باندې براته ناس دي، او مونږ ته به چې راځي خبرې ترې کو تاسو لستا سو حق درکو مونږ لازم مونږ حق راکې، لیکن چې تر کله پورې دا سه نه ده شوی نو تر هغه وخت اورې په دنیا کې چې دی نو مونږ سو خپل حق بیا واپس په دې طریقې سره نه راکې. دے وقت یو بل کال مونگ سر پر لائن باندے دے. السلام علیکم.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
جی وعلیکم السلام.
زمان مولا خیلیم جی در کوئٹن خبر اکم جی.
جی
سنگا ڈاکٹر صاحب
استا سنو ماوانو رے دے شو جی.
زمان مولا خیل کوئٹن جی.
خجی خا خجی جی.
تر سنگا ڈاکٹر صاحب خیلی
دیر مہربانی جی.
ڈاکٹر صاحب فریڈم فلوٹیلا باندے تاسو چکم خبر کھولا زمان پا دے باندے یو دو گزارشات دی.
آو جی.
ترکی چی دے اغد خلافت عثمانیہ مرکز د مسلمانانو یو ډېر لوی د خلافت عثمانیہ یو مرکز پاتې شوی دی.
او جی بالکل.
آیا د ګلوري اف دټ اسلام
جی.
آیا ترکی واپس چې دې مونږ دې نه دې انداز ګورې ډاکټر صاحب پر د قومونو په زندګی کې یو واقعیا وړغونه یو واقعیا چې دا د قومونو تقدیر بدل کی.
او جی.
یو وړغونه واقعیا چې دا هغه د قومونو تاریخ بدل کی.
او جی.
یو وړغونه واقعیا چې دا هغه د قومونو مزاج بدل کی. او مونږ چې تاریخ کې ګورو نو وړې وړې واقعات چې دي هغه د انقلاب او د سوچ او د فکر چې دي جواز جوړيږي.
جی بالکل.
نو زما په خپل د خیال دي چې دا شاید د امت لپاره او خاص طور باندې ترکیه طیب اردگان چې کله کچې تاسو ول څنګه چې سټینډ واغشتو زدا ویم چې نور حکمرانان چې دي د هغه مجرمانه خاموشي مسلمان حکمرانان چې دي هغه لمحه فکر دا او خاص طور باندې د عرب لیگ کم چې رویه ده ډاکټر صاحب پاغه باندې ملکتا سو خبرو کې یو ډیره افسوسناک رویه وا خالی تر بیانونو پورې او د عرب لیگ چې کم پرفارمنس پاتې شوه دي نو موږ پاغه باندې خبره نکو زه دا ویم لګایم چې آیا ترکی چې دا هغه ګلوري اف اسلام ته موږ بیا چې دا خوده یو موقع راکه چې موږ هغه ګلوري چې دا هغه دوباره د خلافت عثمانیه هغه ګلوري چې دا هغه دغه یو تاثر په دنیا باندې قائم کو او دې لپاره چې کم مسلمان هیوادونه او مملکتونه چې دي په هغه باندې اسلامي فریضه چې دا وخت څه اسلامي فریضه ده په شمول پاکستان چې هغه موږ خپل دا ترکی چې کم سټینډ اغشته دي اگر چې دا سټینډ چې دي ترکی خپل د کسان چې کم پاغه کې شهیدان شوی وو پاغه لیکن په دې باندې لکه چې تاسو دا خبرو کا چې د اسرایل شو په دنیا کې یو داسې دا څنګه چې دا شرمناک رویه ده په دې وجه باندې دغه هغه اصل چهره چې دا هغه دنیا ته ښکاره شوه نو مونږ دا وایو چې دا یو موقع ده آیا عرب لیگ ته اور مسلم امه او د ټول ته دا نه ده پکار چې مونږ خپل هغه د ګلوري چې ده د اسلام هغه ته بیرته لاړ شو او د ترکی سره چې ده هغه مرسته وکړو او دا ایشو چې ده کم د اسرائیل دا ایشو چې ده او دا د عرب کم خلک چې دي په هغه د هغه په سینه باندې چې کم ناسور دي اسرائیل چې ده یو ناسور دي د هغه په سینه باندې نو آیا مونږ خپل دا موقع چې ده دا مونږ ته خوده یو موقع نه دراکړي چې په دې باندې مونږ خپل سټینډ دنیا ته وخایو
تاسو جی ډیره زیاته خپل تفسیر وکړه او تاسو په دې تفسیر کې دری خبرې دي چې زبر هغه متعلق خبر کوم لومبه خبر ادا ده چې د ترکی دی وختي سه صورتحال دی او آیت خلافت عثمانیه نه پسته دی نو هغه ترکی چې دی نو یو ځل بیا د مسلمانانو ملکونو د قائد په تور باندې راوچتیږي نو زه به تاسو ته دا ارزو کوم چې زما بالکل جواب چې دی نو دا په آو کې دی او زما خیال دا دی چې دی وختي په مسلمانانو ملکونو کې قائدانه صلاحیت چې دی هغه د ټولو نه زیات په ترکی کې دی په طیب اردوغان کې او دغه شان دی د ترکی چې نور کم قائدین دی او د ترکی چې کم دی وختي موجوده برسر اقتدار پارټي ده نو دا داسې یو پارټي ده چې دا انتهایی معتدل دله پارٹی دا دا یو داسې پارٹی دا چې دا بالکل د عالم اسلام قیادت کولی شي او دی وخت کې زستا سو دی جذباتو سره پوره په دې سره مرسته کوما چې ترکی نن د دې قابل دی چې هغه د ټول عالم اسلام قیادت وکي دا قیادت په کار خداو چې سعودي عرب کړي وي په کار خداو چې دا مصر کړي وي په کار خداو چې دا بل یو ملک کړي وي لیکن دی وخت ښکاری داسې چې د عالم اسلام د قیادت تا چې کم کار دی دا یو ځل بیا ترکی ته حواله کې دوه والدې او زما به دا دعاوي چې پاکستان هم په دې کې شریک شي لیکن پاکستان په دې کې چې کوم خبرو کې روستو دي نو هغه خبرو کې ترکی مخکې دي ګوره ترکی ولې په دې خبره کې مخکې شو ترکی کې تعلیم ډیر زیات دی په نور عالم اسلام کې تعلیم ډیر کم دی ترکی کی تنظیم ډیر زیات دی په نور عالم اسلام کی تنظیم ډیر کم دی په ترکی کی ټیکنالوژي ډیر زیاته ده په نور عالم اسلام کی ټیکنالوژي چې دینو ډیر زیاته کم ده ترکی په یو شی کې کمزور دی او د هغه په وجه باندې ترکی چې دینو لا دومره ډیر مضبوط نه دی اغدا چې ترکی په جمهوریت کې کمزور دی او په جمهوریت کې ترکی چې کم کمزور دی نو د عوامو په وجه باندې کمزور نه دی نه بلکې دا هغه ځای په آئین کې ملټری ته یعنی فوج ته داسې اختیارات ورکړي دي چې د هغه اختیارات په وجه باندې چې دینو ملټری سو سو ځله خپل اختیار استعمال کړی دی او الته کې مارشل لا راوستي ده کني کې د ترکی خپل خلکو ته چې دینو کار حواله کړی دی شوې نو په سن 1956 کې د عدنان مندریس چې کوم حکومت راغلو نو هغه حکومت داسې چې دا غي نه پس ترکی او زلې بیا انتهایی ډیر اوچته دی شو لیکن تاسو ته معلومه ده چې څنګه په پاکستان کې بوټو سه پانسی شو نو دغه شانته الته کې عدنان مندریس چې دینو هغه هم پانسی ک او هغه ته هم د شهادت رتبه چې دینو هغه ورته ورکړه زه زماده امید دی او زماده توقع ده چې د فریډم فلوټیلا په نتیجه کې د ترکی دا چې کوم د عالم اسلام دا قیادت دی دا به مخکې کیږي او زماده هم توقع ده او زماده یو خواهش دی چې پاکستان دی ورسره بالکل دی وخت سنگ په سنگ باندې روان وي نو د پاکستان او د ترکی دا چې کوم اتحاد دی او څنګه چې ما تاسو ته وی چې دا اتحاد د دینه پته لګي چې ترکی او پاکستان دی یو بل لپاره د خپلې ویزې چې کوم پابندۍ ونو هغه سمره ډیر نرم کړي دا ډومبه خبر زه تاسو ته کول غواړم دویم نمبر خبره چې کوم د زمان سیف دی ټلیفون نه پس کوم نوم به کالر راغلی او دا غی نوم ما ځان سره اونې لیکل شو اغه د انسانیت خبره کړی و دا یاد لره محترم رونو چې څنګه ما تاسو ته وی دا وخت ګوره د تیاری وخت دی دا وخت اقدام وخت نه دی او د تیاری په دی وخت کې انتهایی ډیر ضروری خبره ده او اسیم زموږ لپاره دا ډیر زیاته ضروری ده چې موږ په انسانیت باندې یقین ساتو اسرائیل په انسانیت باندې یقین نه ساتي او مونږ په انسانیت باندې چې کله یقین ساتو نو مونږ به د انسانیت لپاره چې څومره خبرې دی غټولې خبرې وکړو ګوره نن اسرائیل یو کلاو کلاو غیر انسانی کار وکړو نو دا غي په نتیجه کې په ټوله دنیا کې دا غي اخلاقی پوزیشن چې دینو هغه انتهایی ډیر کمزورې شو د دې مخ کې چې کله حماس او پی ایل او یو بل سره جګړه کوله نو دا غي اخلاقی پوزیشن چې دینو په دنیا کې ډیر زیات کمزورې شو لہذا دا اوس زموږ لپاره انتهایی ضروری ده چې یو طرف ته حماس او پی ایل او چې دا دواړه یو بل سره صلح وکړي دا دواړه یو بل سره په جمهوریت باندې پوره پوره چې دینو هغه متفق شي دویم زموږ لپاره دا ضروری ده چې موږ دنیا ته وایو چې وګو وګوره غزا ته چې دین مونږ دی وخت فوجي امداد نه لګو الته کې مونږ طبي سازو سامان وړو الته کې مونږ د کنستراکشن د پاره کار وړو لیکن پاغه کوم چې دین اسرائیل رکاوټ واچو نو چې دا خبره سی واکیږي نو زما یقین دا دی چې ایون په امریکا کې د نن به هم یو ډیر غټ طبقه بداسي چې هغه به د اسرائیل نه خلاف شي او تاسو ته زه خبره ګوره بلم کول غواړم چې انسانیت په نوم باندې تاسو خبره راوچتوي دا به زمونږ د ناظرینو د پاره ډیر یو ناشنا خبره چې په خپل په تلبیب کې یعنی د اسرائیل په دارالحکومت کې زرګونو خلکو د غزا د فلسطینیانو په حق کې مظاهره کړې ده او دا یې ویلي دي چې هغې د خپل ټول انساني حقوق ورکړي هغې دا ویلي دي چې بالکل ټیک ده د اسرائیل حفاظت په خپل ځای لیکن د دې مطلب دا قطر نه دی چې تاسو به ګنې فلسطینی حکومت ونه جوړوي او یا تاسو چې دی نو هغې به بالکل د جیل په شانتې وساتې نو ګورې په اسرائیل کې دننه هم چې دی نو داسې خلک شته چې هغې د دې کاز دپاره راوچت شو دریم نمبر زمان صاحب دا تاسو کو چې دی وختي په مسلمانانو باندې سفرز عائد کیږي او د جهاد لحاظ سره صورت حال دی د جهاد لحاظ سره دی وختي د بازو سعودي علماو د طرف نه هم سم مطالبات راغلي دي اغه مطالبات چې سمره دین او غي سره ز اتفاق لرم لیکن صرف یو مطالبه دا سه چې غي سره ز اتفاق نه لرم اغه مطالبه چې کما غي کړي د نوغه دادا چې دی وختي تاسو د اسرائیل خلاف چې د اعلان جنگ وکي زما خپل خیال دادي چې د اسرائیل خلاف اعلان جنگ چې کم دی دا زمونږ د پاره جایز دی روا دی لیکن دی وخت د حکمت نه خلاف دی دی وخت مونږ سره یو کال په لاین باندې دی هغه اخلو السلام علیکم
علیکم سلام ډاکټر صاحب سید عدنان شاه د اکبرپور نه خبرې کوم
خج خج
ډاکټر صاحب زما سوال دا دی چې دا ایران باندې کوم نیو ایډمی دا پابندیان چې اقوام متحده لګولي کنه سر
او جی
نو دا آیا جایز یا جایز نه دی او بل خبره چې ایران په کوم سټپ اغست دی هغه خپل هغه ویلي چې زمونږ دا رائټ دی مونږ به کو او نو بیا د دې خبرې جواز دا پیدا کیږي چې پاکستان باندې دا ډرون اٹیک چې کوم کیږي د دې خلاف پاکستان ولې سټپ نه جوړي څنګه یو ایران چې کوم دی هغه لا ایډمی پاور نه دی فل او هغه چې کوم دی خپل مو تور جواب ورکول شي نو پاکستان خو ایډمی پاور دی ماشاءالله نو دې ولې جواب نشي ورکول
ډیک شجی تاسو چې ډیر خلې سوال وکاو او زما خیال دا و چې کما سره په اخر کې وخت پاتې کیږي نو زه به دې خبرې طرف ته راځم او زه به ګورم خپل ټایم خیال وساتم او که فرض کو پدې کې د نن ماته د دې خبرې جواب موقع ملو شو نو ان شاء الله زه به ورکم او که دې جواب موقع ملو نه شو نو ان شاء الله آینده پروګرام کې به خیری زه ستاسو دا سوال به اخلم نو دې وخت دا چې کوم د جنگ خبره ده نو څنګه چې ما ستاسو په مخ کې وي د جنگ لپاره زمونږ د دین یو شرط دی او زمونږ د دین شرط دا دی چې د دشمن په مقابله کې تاسو سره چې دینو کم از کم د دشمن نه نیم په نیم ساسو سامان چې دینو هغه دې وخت تاسو سره موجود وي اوس دې وخت د اسرائیل په مقابله کې ټول عالم اسلام سره او خاص کر دا غي نه چاپیره چې کوم عرب ملکونه دي نو هغه سره نیم په نیم ساسو سامان نشته بلکې لسمه ساسو سامان ور سره هم نشته دا به هر حال یو ډیر افسوسناک خبره ده دې وخت اسرائیل سره به هر حال تقریبا داسې سلو پورې اټم بمونه دي او څنګه چې مونږ ته معلومه ده په عالم اسلام کې به د پاکستان نه بل یو ملک هم داسې نشته چې هغه سره نیوکلیر ټیکنالوژي وي او پاکستان سره هم دا نیوکلیر ټیکنالوژي داسې نه ده چې کنه دا دی او حد نه ډیره زیاته سیوا وي او مونږ ته معلومه ده چې پاکستان دی وختي په خپلو کومو شخړو کې چې دینو دی وختي موجود دي نو دې وختي عرب ملکونه پارب ملکونو کې د تعلیم چې کوم صورت حال دی د جمهوریت چې کوم صورت حال دی د ټکنالوژۍ چې کوم صورت حال دی نو ما سره دا یره ده چې که په اسرائیل باندې د وخت ټول عرب ملکونه حمله ورشي نو دا غیر نه باوجود دا یو ډیره ترخه خبره ده لیکن زه کومه چې اسرائیل باندې ټولو له شکست ورکی تاسو که خیال وکړئ ستاسو په مخ کې مثال در کومه اسرائیل چې کله په عراق باندې ته او د عراق نیوکلیر انسټالیشنز یا ټول مکمل تور باندې تباکول نو اسرائیل جازونه د کم ځای روان شو د خپل ملک نه روان شو اردن یا کراس کو سعودي عرب یا کراس کو عراق یا کراس کو عراق کې هغې ځای ته ورسېدل یو نیم منټ یې هلته کې بمباري وکړه هغه هر څه مکمل طور باندې ختم کړو بیا په دې لار باندې واپس راغلو عربو ملکونو سره دومره ټیکنالوژي نه وه چې یا عراق یا اردن یا سعودي عرب چې دی نو هغه د دې جازونو پته لګولې شوې او بر وخت چې دی نو لکه چالې سه اطلاع وغیرہ ورکړې دي شوې لہذا دی وخت مونږه ته تیارې په عالم کې یو دا د تیارې عالم روان وي او زما یقین دا دی چې څنګه ما ستاسو په مخ کې وي چې مونږ په تعلیم کې په تنظیم کې په اتفاق کې په ساينس او په ټکنالوژي کې لږ خوندې ځان مخ کې که آینده لس کال شل کاله نو دی به مجبورې چې دی به مونږ سره په میز باندې کینی او مسلمانانو له خپل ټول حقوق چې دی نو هغه ورته ورکي نن به هر حال دا حقوق مونږ په جنگ باندې ګوري نشو اغستې دا زما یو تجزیه ده او دغه وجه ده چې زه دا وایم چې دې وخت د اسرائیل خلاف د جنگ د خبرې په ځای باندې پکار داده چې زمونږ کم اصل کمزوری دی په دې کمزوری باندې مونږ نجات عمومو او مونږ اسرائیل او اسرائیل مونږ د انسانیت په میدان کې شکست ورکو او مونږ د انسانیت چې کوم مشترک خبرې دي او ټولې خبرې مونږ را وړاندې کړو نو زما یقین دی چې په دې طریقې سره مونږ په دې میدان کې دانه چې مونږ مکمل طور باندې بهر سو وګټو لیکن کم از کم د فلسطینیانو چې کوم جایز حق دی هغه جایز حق ورته مونږ ورکول شو په دې کې نور هم ډېرې خبرې موجود دي چې به هر حال د فلسطینیانو هم ډېر لوی چې دی نو غلطۍ شوې دي مثال په طور باندې د کلینټن په وخت یو خاص معاهده کېده چې هغه معاهده ته اسرائیل اهود بارک ورته غاړه ایښې وه د بدقسمتۍ نه هغې ته یاسر عرفات غاړه کېنښوده او د هغې معاهدې ته چې دی نو بیت المقدس چې دی دا به هم مسلمانانو ته حواله کېده نو د هر طرف نه چې دی نو غلطۍ به هر حال شوې دي لیکن اسرائیل چې څه کوي دا خو خالص یو ظلم دی دا خو خالص یو غیر انساني کاروایی ده لیکن د دې غیر انساني کاروایی مقابله چې دی دا به مونږ په حکمت سره کوو دا به مونږ په هوشمندۍ سره کوو دا به مونږ په جذباتیت سره نه کوو دې وخت مونږ لا د جنگ په پوزیشن کې نه یو د اقدام په پوزیشن کې نه یو د تیارۍ په پوزیشن کې یو اوس د دې نه پس وزه د خپل بل رور د اکبر پوری رور د هغه چې کوم سوال دی هغه سوال طرف ته براشم او دې خبرې باره کې وزه تفصیلی چې کوم تجزیه ده هغه برسته بیا کوم هغه د ایران چې کوم نیوکلیر ټیکنالوژي ده د ایران چې کوم نیوکلیر ټیکنالوژي دی په هغه کې د رول نړو به خبره خدا دا چې ایران ته مکمل طور باندې حق حاصل دی چې هغه نیوکلیر ټیکنالوژي چې دی نو هغه حاصلول شي او دا نیوکلیر ټیکنالوژي که په نورې دنیا ته حق حاصل دی نو هغه به هر حال ایران ته هم دا حق حاصل دی او ایران چې خاص کر دی وخت دا وایي چې زه ایټم بم نه جوړول غواړم بلکې زه تر هغه ځای پورې تلل غواړم په کوم ځای کې چې زه خپل صنعت ته او د خپل بجلی د پیداوار لپاره دا شی چې دی نو دا استعمال کړی شي زه د دې نه لږ نور هم مخکې ځم او زه دا وایم چې ایران ته د نیوکلیر ټیکنالوژي د ایټم بم تر حده پورې هم چې دینو مکمل طور باندې اجازت دی دا اجازت ورته ولې نشته ایران یو انتهایی ذمہ دار ملک دی ایران یو ډیر باوقار ملک دی ایران یو ډیر انتهایی غټ ملک دی کم از کم د اسرائیل نه چې دینو هغه ډیر زیات باوقار دی او د اسرائیل په نسبت باندې هغه به انتها ډیر چې دینو هغه ذمہ دار ملک دی لیکن د دنیا مختلف حالات دي ګوره د دنیا دا حالات داسې دي چې په دې حالاتو کې غټ طاقتونه دا غواړي چې نن چا سره ایټم بم شته نو دا دی وی د دې نه علاوه د بل چا سره ایټم بم درازي دغه وجه ده چې شمالي کوریا سره هم اغي ایټم بم نه پریدي برازیل سره هم ایټم بم نه پریدي تاسو که خیال کړی نو برازیل هم چې دی نو د ایران په حق کې وټ ورکړي دي ولې د ایران په حق کې وټ ورکړي دي ځکه چې برازیل هم د دې نه تیر شوی چې برازیل هم التکی نیوکلیر ټیکنالوژي حاصلول غوښته نو امریکای ور باندې دومره ډیر دباو واچو چې هغه د اغي نه مکمل تور باندې را واپس شو لہذا په دې کې ګوره صرف د مسلمان یا د غیر مسلم ملک خبره نشته شمالي کوریا برازیل ایران دا ټول چې دی نو دا په دې یو لاین کې دي بل طرف ته تاسو وګورئ پاکستان بهر حال یو مسلمان ملک دی او پاکستان چې دینو په دې کې کامیاب شي چې نیوکلیر ټیکنالوژي دی حاصل کړي پاکستان دا نیوکلیر ټیکنالوژي څنګه حاصل کړه هغه داسې حاصل کړه چې پاکستان د بین الاقوامي چې کوم حالاتو د هغې نه رفته رفته چې دینو فایده اوچتوله داسې حالات پیښ شو چې په هغه حالاتو کې امریکې پاکستان باندې د یو حد نه سوا پریشر نشو غورځولې هغه پریشر یې څنګه نشو غورځولې هغه پریشر یې داسې نشو غورځولې چې اول د افغانستان مسله وا بیا د اغه نه پس نورې مسلې راغلې یو ځل بیا د افغانستان مسله راغله او په اغه حالاتو کې پاکستان ته دا موقع ملو شو چې هغه د ایټم بم جوړ کړي او د دې اعلان دی هم کې په یو خاص وخت باندې د خبرو باندې به ان شاء الله آئنده پروگرام کې زلګ نور په تفصیل سره رانه اچوم ځکه چې د نننی پروگرام ټایم ختم شو اوم دې وخت فکر امروز سره ستاسو نه اجازه غواړم ان شاء الله آئنده پروگرام کې به ملاقات کوو فی امان الله والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ